میتونن، کوشش کنن غذا بخورن میتونن.
د ورستی ارقام لمخي اوس مهال په افغانستان کې په هر لسو ماشومان کې یو تر 15 کلنې مخکمري د شمیر شاوخوا لس کال مخکې دوه برابر وو. که ته هم د امیر روغتیا وزارت وای چې د میندو ماشومان د خوارځواکۍ او مړینې د مخنیوي لپاره ډېرې هڅې کړي، خو څېړونکي وای چې په دې برخه کې تر سره سوي هلې ځلې کافي نه دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو اوري مخله دي چې خزو لپاره د ازادي رادیو اونیس پروگرام در تخپور کو د کابل د امنی قماندانۍ د مسؤلانو له شکایتونو مخبرو. د کابل د امنی قماندانۍ مسؤلان وای له عدلي او قضایي ارګانونو څخه د مجرمینو مافیا د دوی کارونه اغیزمن کړي. د کابل امنی قماندان جنرال ظاهر ازادي رادیو ته وویل که عدلي او قضایي ارګانونه له دوی سره په ګډه په هماهنګي کارونه مخته یو نسینو به دوی د تعالشه چې د هغو مجرمینو لسخپور کړي چې د دغو ادارو یا د دغو ارګانونو لخوا خوشی شوی دي. خو د افغانستان لوی څارنوالۍ د خوشی شوو مجرمینو د لسخ خبره بیا اساسه بولیا وایي چې د تورنو کسانو دوسیې د قانون په چوکاټ کې څیړلې او د تورنو کسانو چې په مقت ډول خوشی شوی دي د هغوی دوسیې به هم د قانون په رڼا کې وڅیړل شي. نور حال په دې اړه د مرزی احمد زئی په تفصیلي راپور کې.
که څه هم په نړۍ کې عدلي او قضایي ارګانونه عدالت ټینګون کې بلل کیږي، خو په افغانستان کې دا ادارې له مجرمینو څخه په ملاتړ تورنې دي. په کابل کې د امنیت قمندانۍ هم د افغانستان په سطحه د جرمونو د زیاتېدو یو علت په دې هېواد کې له سزا پرته د مجرمینو بیرته آزادول بولي. د کابل د امنیت قمندان جنرال محمد ظاهر وایي له ځینو خطرناکو مجرمینو د ځینو اشخاصو او ادارو لخوا ملاتړ دوی ډېر پتنګ کړي دي. جنرال ظاهر د مجرمینو په نیولو کې د امنیتي ځواکونو هڅې او منډې ترړې د پام وړ وبللې او وی ویل
ما دا دونه وخت حوصله وکړه او په زغم سره مې عمل کوي. ما ولیدل چې یو کس ونیول سو، پر ځای د دې چې هغه ته سزا ورکول سي براءت ورکړل سو. تاسو په ټلویزیونونو کې ګوري چې احمد ونیول سو، محمود ونیول سو، خو بیا هم په وضعیت کې بدلون نه راځي. علت دا دی چې یو شمېر مجرمین چې نیول کیږي هغه بیرته خوشي کیږي.
له ښاغلي ظاهر څخه مې وغوښتل چې د څو تنو هغو مجرمینو نومونه راته واخلي چې له نیول کېدو وروسته بیرته خوشي شوي وي. هغه په ځواب کې داسې وویل:
په بعضو مواردو کې باید مجازات قوي برش داده میشه.
په ځینو مواردو کې چې باید ډیره سزا ورکړل سي، له بده مرغه سزا نه ورکول کیږي. حتی د ځینو تورونو کسانو د برات حکم ورکول کیږي. موږ له عدلي او قضایي ارګانونو څخه غواړو چې د پولیسو فعالیتونو ته په عادي نظر ونه ګوري. زما سره ځینې نمونه او لیستونه شته چې څوک خلاصوي او څوک نه. ما دا لیستونه د هغې ورځې لپاره ساتلي چې موږ یوې نتیجې ته ونه رسیږو. طبعا لکه څنګه چې هر څه له مطبوعاتو سره شریکوو، دا به هم شریک کړو.
ښاغلي ظاهر د دې لیست د جزئیاتو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د عدلي او قضایي ادارو سره په همغږۍ پر یو مناسب جوړښت کار روان دی. په عین حال کې د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیسیون په ځینو مواردو کې د هېواد عدلي او قضایي ارګانونه په بې پروايي تورنوي. د دې کمیسیون غړي محمد عبده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مجرمینو خوشي کول له ملت سره یو ستر خیانت وباله.
څارنوالي افغانستان محاکم افغانستان یک مقدار با چشم پوشی
د افغانستان لوی څارنوالي او محاکم تر یو حده پورې له قضیو څخه سترګې پټوي او له روابطو څخه کار اخلي. د متخلفو کسانو د دوسیو وخت کموي او محاکم دا کسان آزادوي چې د دوی آزادي د افغانستان د بیچاره ملت د آرامۍ په وړاندې یو لوی جفا ده.
سربیره پر دې پر ټاکلي وخت د دوسیو نه سیړل کېدل او د دوسیو د سیړلو پر وړاندې د خلکو څخه د پیسو غوښتنه هغه نور موارد دي چې له امله خلک عدلي او قضایي ارګانونه ملامتوي. له دې وړاندې ځینو ملي او نړیوالو ادارو هم د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې د شفافیت د نشټوالي له امله انتقادونه کړي. تېر کال د شفافیت نړیوال سازمان په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په ستره محکمه کې اداري فساد زیات دی او خلک له همدې امله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او حتی خپلې دوسیې د طالبانو محکمو ته وړاندې کوي. خو د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې عدلي او قضایي ارګانونه د هیڅ یوې مافیایي کړۍ تر اغیز لاندې نه دي او د تورنو کسانو دوسیې په وخت څیړي. د لوی څارنوالي ویاند بصیر عزیزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو هیچ نوع کدام دوسیه در اداره سرانوالی در
تر اوسه هیچ داسی یو دوسیه د لوی سرانوالی په اداره کې نشته چې د دوسیه شواهد او اسناد بشپړ وي او توران کس خوشی شوی وي. کوم جرم چې کیږي کشفی ارګانونه هغه په ظرف د دوه ساعتونو کې لوی سرانوالی تراجی کوي او سرانوالی اړ ده چې د دوسیه په اړه تحقیقات بشپړ کړي او په هغه صورت کې چې شواهد او اسناد موجود وي دوسیه محکمې ته لیږي. نو دا ادعا به اساسه ده.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سرې محکمې نظر هم را واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره په دې کار ونتوانېدو. بلخوا د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي په بېلابېلو سیمو کې د وژنو، وسلوالو غلاوو او سړي تښتونو له امله اندېښمن دي. دوی وایي چې دا پېښې ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي. افغان کتونکي په دې باور دي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې فساد شته او دې ستونزې پر حکومت د خلکو باور هم کم کړی دی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله سنګزی په عدلي او قضایي ادارو کې د ظرفیتونو پر لوړولو او د فساد په له منځه وړلو ټینګار کوي.
دغه واقعیت د بین مجرمین عدلي تعقیب څخه معافیت پیدا کوي. دغه معافیتونه ناوړې پایلې لري، خونه ممکن خپله دغه مجرم کله چې معافیت پیدا کړي د جرأت پیدا کړي چې په مکرر ډول د یو متکرر مجرم په توګه بیا هم د مختلفو جرایمو مرتکب وکړي. د بل خوا نه هغه افراد چې په جرم په نتیجه کې متضرر شوي دي، د هغوی حقوق په واقعیت کې تر پښو لاندې کېږي او پایمالېږي، چې دا یو بله ستونزه ده. درېیم ټکی، ټولنه خپل اعتماد نسبت عدلي ارګانونو او قضایي ارګانونو په نسبت له لاسه ورکوي.
امنیتي مسؤلین وایي چې د روان کال له پیل نه تر اوسه څلور تنه د سړي تښتونې په تور نیول شوي. دوی همداراز وایي چې تېر کال هم د سړي تښتونو د دولسو پیښو له جملې څخه یو لس کشف او وتوانېدل چې ښکېل کسان ونیسي. کارپوهان وایي چې په افغانستان کې بېوزلي، په دولتي ادارو کې فساد، بې سوادي او د کار نشټوالی د دې ستونزې اصلي لاملونه دي. دوی ټینګار کوي که چیرې عدلي او قضایي ارګانونه خپل مسؤلیتونه سم ترسره نه کړي او د دولت لخوا په امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې مهم پروګرامونه عملي نشي، نو ښایي چې دا ستونزې نورې هم زیاتې شي. نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې لینا شریفي.
ترانو اوریدونکو، نیمې نړۍ ته ښه راغلاست. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ، زه لینا شریفي د دې اونۍ خپرونه وړاندې کوم. په دې نیمنړۍ کې به په دې وغږیږو چې ولې ځینې افغانې کورنۍ د لور په زیږیدو خفه کیږي او له دې امله له میندو سره بد چلند کوي.
خوشحاله
تاسو ده هغو دو خزو خبری واردی چه ده کورانه لخوا فشار نو پری چه حتمن بزوی زیگوی، خو گرنی نوری افغان میرمنی بیا دوم را بختوری ندی. وایی ده زوی زیگی دل ده خدای نیمت او ده لور زیگی ده نه ده خدای رحمت دی، خو یوش میر افغان کورانه ده خدای پر رحمت خپه کیگی او لدی عمله چه ده میرمنی لور پیدا شوی لخزی سر بد چلند کوی او خزا گرموی چه ولی لور زیگا ولی ده. پوښتنه دا ده چې ولې افغان کورنۍ د هلک په زیږیدو خوشحاله او د نجلۍ په زیږیدو خپه کیږي. د لوګر ولایت یوه اوسیدونکې چې انګور یې د لور زیږولې او له دې امله له انګوره خپه ښکارېده، وایي چې د لور د زیږیدو غږ سوړ وي. د دې او دوو نورو ښځو خبرو ته غوږ شئ.
دا د دې یولس لونه پیدا دي او یکې یو بچی پیدا سوی ده نارینه، او صبر مې کړی خدای پاک ته. د خدای پاک صبر ته ناست یو، څه به وکړو. خو چې پیدا شي هغه د غایې سوړي وجلکۍ پیدا سوله، خلک خو خود ورته خوشحالېږي. خلکو خو هغسې ښجر کېږي، هغسې زمن ورته وزېږي، هغسې زما دا انګور لږ په وجود کې ښه نه ده، لږ داسې کلخانه ښه نه راځي.
یا لکه می ده انجلی ده می درم ده خو وای ساله که میره می یاو سر ده لاری می یاو نکه می یاو نه خور لری نه تر لری چکم نه لری مماغانی غاد کرای زوی خود واری نو آقای چغم پی
درهی لرگانی درهی زمان
اوز تورینی دی چه غلی چه لوری که زوی
زوی ملای غلی یش ملای خپکی گی ایشو در شوه یا خوصر پسر بی خوب زوی تا زوی خوی یا غاگی خوک بی نر زوی دیگر خشلگم بی سلای بتا خشلوشی نه زمان تا خشلگم سلای بتا خشلوی غاگین دیگر از خلی بیش پام بغلات بای یل ولن بی بی وای گرن هنو بی ولی گی نو بیای می خواب زمان بیای یل ولن دیکنه تا یل ولی چی گرد خو زوی ما دلر وقت هایوز دوست کپر وقت که وست کپر نرگوه ده چه متستریگی در بکرا وقت هایوز ده متستریگی بیمو خمار بکیگی یا خیلی لاز غاگ بی خوگی بی ایلا والا لاش بخفاو ایلا والا لاز
ځینې کورنۍ لور د بل کور او زوی خپل ګڼي ځکه دوی دا ویره لري که زوی ونه لري نو زړښت بې څوک ټولوي د ودان مؤسسې کارکوونکی شمس الله هاشمزی وایي چې یو خو اکثر افغانان نالوستي دي او له بلې خوا قبیلوي او وروسته پاتې ژوند د دې لامل شوی چې هلکانو ته تر نجونو ډېر ارزښت ورکړي
دلته قبایلي ژوند ډېر زیات ده په افغانستان کې دلته یو مسله ډېر زیاته مهمه ده چې د تربوریت او تربنیت مسله ده که داسې وي چې یاره وله زما ډېر زیاته ځمکه ده برته په میراث پاتې کېږي او دا بالاخره که زوی ونه لرم دا به میراث شوه او بله مسله پکې داده چې زه والا تربور لرم زه عزیز لرم زه به سبا فرزند په بدی اخته کېږم او زه به سبا زما خواره څوک ملاتړ نه وي او حتی ټوپک والا به راسره نه وي ادې فلانی یا مې ضرور ډېر زمن پیدا شول زه هم به زر کوشش وکړم چې زما ډېر زمن را پیدا شي د لورګانو نه پرته فرزند حتی په دې حساب باندې دوی اکثره چې ودونه هم کوي تعدد د زوجاتو یو نکاح دوه درې څلور نو هغه په دې وجه باندې وي چې ډېر زیات زمن ولري
ځینې خلک بیا زمن چله فزیکي پلوه پیاوړي دي او کولی شي سخت کارونه وکړي او ګټه کور ته راوړي هم تر نجونو غوره ګڼي خو ښاغلی هاشمزی په نننی اثر کې چې له فزیکي وړتیا نه فکري وړتیا او غښتلتیا مهمه ده د لور او زوی ترمنځ توپیر کول ناسم عمل ګڼي وایي چې که په لونو هم تعلیم وشي کولی شي د نارینه و په څیر په اجتماعي او اقتصادي چارو کې برخه واخلي
داسې زموږ باهمته او باعفته پیغلې دي او لورګانې دي په کورنیو کې چې د هغوی د پوهې سطح کمال ته رسېدلې ده او هغه همدغه لورګانې دي چې د خپل والدین داسې حمایت کوي له هر پلوه داسې لمانځي چې حتی یو زوی نشي کولی د زمنو نه یوه روپۍ حبه دینار خیر او عافیت نشي لیدلی احمد لور لیدلی شي همدا زمن دی چې پلار او مور یې په تعذیب کې مې درنه وهي تکوی درناوی ورته نه کوي نه په هغه افغاني دود دستور نه په اسلامي او شرعي دود دستور باندې اما هغه لور دغه پلار او مور پالي این تر مرګ یې پالي نو فلحه زما پیغام داده چې اعلی سبب د تعلیم برخه د پوهې برخه د لباس د نفقې د نوازش د ترحم د عاطفې د مهرباني اعلی سبب دی ورته چې د اسلام حکم هم ده د انساني ټولنې حکم هم ده
ډیر ځله کورنۍ د لور د زیږیدو له امله له ښځو سره زور زیاتی کوي ځینې نارینه کله چې یو یا څو لورګانې پرله پسې پیدا شي بیا په ښځه زور اچوي چې که دا ځل یې بیا لور راوړه نو بن به پرې راولي د خوست یوه اوسیدونکي وایي چې د لیوره د ښځې همدا حال دی
مو لوار دی څلور لورګانې دوه وړکې دا زمون دا خپه ده چې ښځه نه کو بله بن بله ښځه دویمه مرګلې چې مو بچي ړنګېږي خپه کېږم کمره به خرپه کېږي دا چې نه دی کړی لورګان زه شوزیولی نه دی کړی
ځینې کورنۍ بیا د لور د زیږیدو له امله دومره په میرمن په قار وي چې ښځه وهي ټکوي ناوړه خبرې او بد چلند ورسره کوي د پروان ولایت اوسیدونکي لطیفه وایي چې دوه ورځې په روغتون کې پرته ده کورنۍ یې له دې امله چې پنځمه لور یې زیږولې نه یې پوښتنې ته راغلې نه یې خوړو اوبه ورته راوړې دي
څلور لونې مې دي دا هم لور شوه زوی نه لرم میړه مې زوی غوښت خواښې مې ویل چې ایکي یو زوی مې دی دا ځل باید هلک وشي خو بیا هم لور شوه تر اوسه په روغتون کې وږې تږې پرته یم نه مې لیدو ته راغلي او نه یې خواړه راته راوړي
د کابل د ربی بلخی روغتون د خزینه ناروغي او ډاکټره وکمه حبیبوی ډیر ځله دوی له ناروغو ښځو پوښتي چې څولون یو زمن لري که لونې زیاتې وي نو مخکې له مخکې ځینې تدابیر ورته نیسي ځکه ګڼې ښځې د لور له زیږون وروسته د اندېښنې او خپګان له امله چې کورنۍ به څه ورته وایي له ډیرو خطرناکو حالاتو سره مخ کیږي
زمونږ په شپخانه کې ان حتی روزمره حتما یوه یا دوې واقعې داسې پېښېږي چې داسې ښځې دي چې د هغې دوه یا درې لورګانې وي او کله چې څلورمه یا پنځمه حتی د بعضو ښځو چې یوه لوروي کله چې بله وشي نو هغې باندې ډېر خفګان ښیي، حتی ډېر صحي مشکلات ورته پیښېږي، ډېر پسته ولادت نه ډېر شدید خوني زیانې کوي د خفګان په خاطر باندې. دغه ټول په دې خاطر دی چې طبعا د فامیل د خانه او یا د ټولنې د خانه دوی باندې ډېر فشار وي. په دې شفخانه کې زه داسې یوه واقعه مې هم لیدلې ده چې یوه ښځه په خپله سکتې قلبي وکړه او مړه شوه. د همدې نه چې هغې نه پوهېږم شپږ اووه لورانې وې او بله لور هم وشوه، او د هغې د فامیل د خوا هم دا ورته ویل شوي وو چې مونږ بیا تا پسې نه راځو، نه به ته بیا کور ته راځې که چېرې تا نجلۍ وشوه. هغه ښځه د منځه ولاړه چې کله پوه شوه او ماشوم یې ورته وښودل شو چې دا نجلۍ ده.
لکه څنګه مو چې واورېدل، خلک د لور د زیږېدو پړه په ښځه اچوي او له دې امله له ښځو سره تاوتریخوالی کوي چې ولې د هلک پر ځای نجلۍ زیږولې. خو علمي څېړنو دا ثابته کړې چې د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې مور ونډه نه لري. ډاکټره وږمه حبیب په همدې اړه:
کله چې یوه ښځه ماشوم دنیا ته راوړي، که هغه جلۍ وي یا هلک وي، دې کې ښځه کوم خاص رول نه لري. کله چې د ښځینه او نارینه جنسي حجرې سره یو ځای کېږي او ماشوم منځته راځي، د نارینه جنسي حجرې یو لړ مواد د کروموزوم په نامه لري چې هغه د ایکس او وای کروموزومونه دي، او د ښځینه جنسي حجرې چې دي هغه یوازې د ایکس ایکس کروموزومونه درلودونکي دي. یعنې د نارینه که وای کروموزوم یو ځای شي نو هغه به الک مستر شي، او که چیرې ایکس کروموزوم د ښځینه د ایکس کروموزوم سره یو ځای شي نو هغه به نجلۍ شي. خو دا چې ولې ایکس یا وای کروموزوم د زنانه د ایکس کروموزومونو سره یو ځای کیږي، دا د خدای پاک د طرف نه دي. نو زموږ په وطن کې ډیر خلک دا ملامتیا په ښځه باندې اچوي چې د دې ولې همیشه لورګانې کیږي، ولې الک نه کیږي. په ښځه پورې دا هیڅ اړه نه لري.
د اسلام له نظره د لور او زوی ورکړه د الله په واک کې ده. د شاهد شمشیره د جومات خطیب مولوی محمد یاسین د لور په زیږیدو خپګان کول د مشرکانو عمل او د خدای په کارونو کې مداخله او له هغه ذات سره مقابله ګڼي.
مخکې د دینه چې پیغمبر علیه السلام په مکه مکرمه کې په پیغمبري باندې مبعوث شي، نو د مشرکانو بده هم د عادت و چې د هغو په کورنۍ کې به چې کله یو انجنۍ دنیا ته سترګې وغړېدلې نو د هغو مخونه به د قهر او د غصې نه تور شوه. حتی په ځینو مواردو کې به هغوی د خپل هغه نجونې لورې ژوندۍ ښخولې. نو دا چې یو سړی په خپل اولاد باندې چې په هغه کور کې جنۍ پیدا کیږي په هغه باندې خفه کیږي، یا په ځینو ځایونو کې موږ اورو چې ښځې وژنې، د دې په مقابل کې د هغه ناپوهي او جهالت ده چې زموږ په ټولنه کې پروت دی. او دا چې اولاد ورکول دا د الله کار دی، په دې کې مخلوق کم دخل نه لري. الله په خپل کلام کې فرمایي چې الله داسې ذات دی چې چاته لور ورکوي، الله داسې ذات دی چې چاته زوی ورکوي، الله داسې ذات دی چې چاته هم زوی او هم لور دواړه ورکوي، او الله داسې ذات دی چې څوک عقیم ګرځي اصلا اولاد نه ورکوي. نو که موږ په زوی باندې خوشاله شو او په نجنې باندې خفه شو، نو ګویا چې د الله کار او د الله تقدیر سره موږ مقابله کوو. نو یو مسلمان سره چې هغه د الله په وحدانیت باندې عقیده لري، په اسلام باندې معتقد دی، دا کار اصلا نه کوي.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. که خبرونه ته لیکونه راستوي نو زموږ د پوسټ باکس شمیرې دادی: په کابل کې 1411، په خوست او کندوز کې 1، په جلال آباد کې 4، او کله به خبرې لیک راستوي نو زموږ د پوسټ باکس شمیره ده 1414 یونیورسيټي ټاون پېښور. نور نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم. خاط او آباد دی وي.
ساعت 9 صبح به وقت